السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې طالبانو د هلمند په مرکز لخکرګا کې جګړو ته زور ورکړی او پرمختګ یې کړی دی.
دغه جګړه د تقریبا اته ورځې په ډېر شدت سره جګړه روانه ده. نوي کتابات هم راغلي دي.
ولسمشر د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې طالبانو ته د جګړې د دوام په صورت کې داسې خبرداری ورکړ.
یا د سولې خبرو په واقعي می زنګون په زنګون کینو یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو.
جګړې ایس حالت کې د فوق العاده غونډه په څه معنی؟
اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت تیری دي. ولسمشر د خپل مسؤلیت د رسل لپاره مساغ سره مسؤلو لپاره کېدلو چې موږ یو باهنه غونډه وکړو.
او یو افغان پلاوی پاکستان ته رسېدلی چې د سلسلې علي خیل د اختطاف او ربړونې پیښه وڅېړي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو ورزو خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې وویل د افغانستان خلک له یرغل سره مخ دي. د بی پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف د جګړو د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې او په ترکیه کې د اورلګیدنې د پیښې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شپږو تنو ته رسېدلی. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکار یرغل سره مخ دي او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډې وربللې او وینا یې وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیستی. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او اندرنه ځینو سیمو ته رسېدلې. د بی پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف د جګړو د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له مې راهیسې جګړو زور اخیستی، خو په وروستیو اونیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شخړو کې لا پسې ډېروالی راغلی او شخړې د هلمند ولایت د لښکرګاه په شان ښاري سیمو ته ننوتې. په هلمند کې د ام اس اف همغږي کوونکي سارا لی ویلي په ګڼ میشتو سیمو کې د مرمیو انداخت، هوایي بریدونه او د هوانونو توغول په دوامداره توګه ترسره کیږي. کورونه بمباریږي او ډېر شمېر خلک له سختو ټپونو ځورېږي. مېرمن سارا زیاته کړې په ښاري سیمو کې د جګړو زیاتېدو د ام اس اف کارکوونکي ویرولي دي. ام اس اف ویلي که څه هم د سختو ټپیانو درملنه د دوی په غاړه نه ده، خو اوس په ورځ کې د لسو ټپیانو جراحي کوي. د بی پولي ډاکترانو د بیان له مخې په ټوله کې د مې له میاشتې راهیسې د جولای تر یو دېرشمې د ام اس اف ټیمونو د شخړو له کبله د 302 ټپي شوو کسانو درملنه کړې چې نږدې 92% کسان د چرو او مرمیو له امله ټپیان شوي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه وړین بللی. سفیر ون برانت نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او د نړۍ په هر ځای کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر زیاته کړې د سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو مراجعو دوامداره فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیایي مرستو په رسولو کې به د افغانانو وکړي. سفیر ون برات د خپلو ټویټونو په پای کې ویلي په ډاډ سره چې دی نه د کومې پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت په اړه د ساده لوحانه فکر په اړه اشاره کړې، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یاد کړي چې ویلي د ډیپلوماتیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیایي او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي او دوه نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دا راپور ورکړی. د دغو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام اس آی وي په چوکاټ کې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنۍ د غړو د ویزو کاري په وروستیو مرحلو کې وو امریکا ته رسېدلي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړی شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شو پروژو یا هم په امریکا کې ډیره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اور لګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم ساحلي ښارونو مونوګات او مارماریس کې د اوبو د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلونو وزیر بیکار پاک دی میرلی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي، د شاوخوا 120 سیمو اورونه تر یکشنبې پورې کنټرول په سیاحتي او ځنګلي سیمو لکه انتالیا، بودروم، مارماریس او مرسین کې پیل شوې د دغو اورونو په خاطر باندې زرګونه سیلانیان د دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو څخه وتلي دي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC ویلي د بیلاروس د حکومت منتقده لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا چې په زور خپل هیواد ته لیږل کېده اوس بشپړ خوندیتوب کې ده. کریستینا چې تماوانن په اولمپیک ولوبېږي د بیلاروس د روزونکو لخوا اړستل شوې وه چې په یو پرواز کې بیرته بیلاروس ته ستنه شي. که څه هم روزونکو ویلي د هغې روحي حالت ښه نه و او ډاکټرانو سپارښتنه کړې وه چې نور بیرته ولیږل شي، خو کریستینا په خپل انسټاګرام باندې د بیلاروس په اولمپیک کمیټې او چارواکو له دې خاطر انتقاد کړی و چې د ډوپینګ د وسایلو د نشتوالي له امله ګڼې ښځې اولمپیک ته له راتلو بې برخې شوې. د بیلاروسۍ لوبغاړي د پناه غوښتنه کړې او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا یې غوښتنه پروسس کیږي. د چک جمهوریت او پولند اعلان کړی چې دوی چمتو دي هغې ته ویزه ورکړي. د بیلاروس اجنټانو هغه د یکشنبې په ورځ د اګست په لومړۍ د هغې د خوښې خلاف هوایي ډګر ته بوتله، مګر جاپاني پولیسو د بیلاروسی لوبغاړي د جبري استلو مخه ونیوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات کې به هم اسمان زایزه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.19. او جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 10.22.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یوخه ورځ مو تیر کړی وي، راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو سخته جګړه روانه ده. رویټرز خبری آژانس دی ول ولپوري ځای چارواکي په حواله ویلي چې طالبانو چټک پرمختګ کړی او د ولایت مقام او امنیت قومندانۍ په 200 متره کې جګړه کوي. د میوان قلی اردو قومندان سید سمی سعادت بیا رویټرز ته ویلي چې له ماسپښین وروسته وضع یو څه کنټرول شوی او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولی محمد علیزی لږ وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
وضعیت هلمند خو جګړه ده، شدیده جګړه ده، تقریبا اته ورځې خو ډېر په شدت سره جګړه روانه ده. هلمند کوم چې پنجابیانو زور درلودی، پاکستانیانو درلودی، دغه د دوی مریانو غلامانو زور درلودی، په تمامه معنا دوی خپل وس په چا طرف هلمند کړی دی. جګړه شته، شدیده جګړه شته، اما زموږ خلک سست او منفي و. نوې کټاتم راغلې دي، ولایت ځخپل ناشتم په ولایت کې هیڅ مشکل نشته. ټول کټات مو په جنگ اخته دي، برچا ترپان دي او د دوی مړي ټول کوڅو کې پراته دي. اکثر ایم پاکستانیان دي چې کټونه په جیب کې دي، اوس زغاشت پال کې هم دي. مشکل ولایت کې هیڅ تعدد نشته، ځخپل په ولایت کې ناشتم. دا اوس پیلا چې تاسو سره خبرې کوم، ځخپل د ولایت په معنی کې سم مشکل ولایت نست. جان په بعد لزز کستان په ډیرو ځاګو کې داخل شوی دی. اوس موږ قوتونه پر ګرځېدلې دي، غواړو چې دوی د ښار څخه خارج نشي او ټول د لوی ووژل شي. نو په څو نو کات کې واته ځای لس تقریبا او چې کرا شروع ده او دوی د ماسټرې په حال کې د سینه ده چې هغه لکه دوی چې کوم تبلیغات کې یا د دوی کوم هغه چې دوی وظیفه ورته سپاري هغه تبلیغ کوي، دا چې مشکلات نشته. ورو دلته د لشکرګاه ښار اوزو په چار طرف اوزو چې پر دیو باندې دوی جنگ شروع کړی دی. د اوزو پر طرف باندې چاغه موږ ورته دلته د سرکار منطقه ورته وایي، دلته تور ټانګ ورته وایي، دا منطقه بل د بولان منطقه ورته وایي، بل میدان هوایي طرف ته چې کوم دوکات اوزو دي دلته د لشکرګاه پر دا اوزو باندې جګړه شته. تلفات شپته معلومیږي، تلفات د دوی تلفات ډیر زیات چا وایي او زمينه دوی وشته سوي دي او کوڅو ته پراته دي. تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیر شي او سلو څلوېښت لپاره چې د لیته یې مړي پاته دي. دا نه چې موږ یې له ځانه خدای نه کرده مبالغه وکړو، یا چې پراته دي د لیت ځای پر ځای پاته سوي دي. زه یو کسان اویستلي ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باش پر ځای کې داخل شوي دي. چا یې پرېښی نه دی چې اوس دې بیا ورلګېد پرته وسوځي. خو دا جنګ داسې جنګ نه دی، د هلمند جنګ د پاکستان سره جنګ دی، دا د ملک په سطح جنګ دی، دا د یو بل ولایت رقم جنګ نه دی. ځکه چې موږ په ډلبندۍ سره حرکت وي راکړي تر لشکرګاه پورې منطقه ورته ایلا ده. ټول پاکستانیان دي که د مدرسو خلک دي او که کوم دوی خپل د پنجاتیان لري.
د هلمند ولی محمد علیزی و چې په لخکرګاه کې د روانې جګړې په اړه غږېده، دوی ویل چې د ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته کوم ګواښ نشته او دای خپل هم د ولایت په مقام کې دی. لګ وړاندې په لخکرګاه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع راته د سرګلیدلې حال داسې وایي.
سهار شپږ بجې وې چې په مرکز لخکرګاه کې جګړه پیل شوله. دا جګړه د لشکرګاه په لومړۍ امنیتي حوزه او دوهمه حوزه کې روانه شوه چې په دوهمه حوزه کې وسلوالو طالبانو ډیر پرمختګ وکړ او ډیرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. اخوا په لومړۍ امنیتي حوزه کې د محبس پر دوو طرفو باندې هم وسلوالو طالبانو په شدت سره جګړه پیل کړه چې د محبس ته نږدې په کورونو کې غرمې ته خپل ځای پیدا کړي. د سیمو د خلکو په خبره په د مابس پر شاخوا سیمه کې وسلوال طالبان کورونو ته ننوتل، اوالته د کورونو دیوالونه سوري کړه. د دوی په خبره چې موږ د کورونو څخه وایستلو او د باندې راووتلو چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې پیل وکړ. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د مابس پر خوا او شا باندې وسلوال طالبان ته ډیره درنه مرجوبله واوښتله، خو وسلوال طالبان د دوی خبره ردوي. نن مازیګر بیا جګړه توند شول. دا جګړه د لومړی امنیتي حوزې د تور ټانک په سیمه کې چې هلته د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ هم سته جګړه پیل شوه. دا جګړه د والی د دفتر سره نږدې د میلاد سالون پر شاوخوا باندې وسوه چې د اوټلیبوس یا د والی د کور څخه په 2.5 متر کې لیرې پرته سیمه ده. د افغان امنیتي ځواکونو د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال سمیع سادات ویل چې هلته جګړه اوس نسته. وسلوال طالبان سره افغان امنیتي ځواکونو په شدت سره جګړه وکړه او دوی یې له سیمې څخه لیرې کړه. د ده په خبره په دغه جګړه کې هم وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واوښتل چې مړي او ټپیان یې په سیمه کې پاتې شول. ده وویل چې اوسمهال د ولایت ودانۍ، اوټلی بوست، قمنداني، هوایی میدان، ملي امنیت راسیت او بازار ټول د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي چې هیڅ د تشویش خبره نشته. د ول ډیر ژر به موږ په سیمه کې عملیات پیل کړو او وسلوال طالبان به د ښار څخه لیرې کړو.
آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې د لخکرګاه د جګړې حال راکوه. دغلته د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای مسؤول عزت الله غیرتمل ویلي چې په لخکرګاه کې د جګړې له کبله همدانن شپږو راډیوګانو او څلورو ټلویزیونونو هم خپل نشرات درولي دي. ښاغلی غیرتمل وویل
خبر مو ترلاسه کوي چې تیر ورځ څخه د لشکرګاه وضعیت ډیر ښه نه دی. نو همدا اوس دوستانو ملګرو هلته د نوي استازو خبر راکوي چې تقریبا د لس په شاوخوا کې راډیوګانو څلورو ټلویزیونونو خپل ټول نشرات درولي دي چې دا د رسنیز ډګر دپاره تر ټولو هغه بد خبر دی چې په یوه ولایت کې تقریبا له لسو څخه زیات راډیوګانې او څلور ټلویزیونونه خپل نشرات لري. او موږ اندېښنه هم دا وه چې دا مشکل به نه پیښیږي. متاسفانه او بدبختانه دا ستونزه پیښه شول. موږ لا هم اندېښمن یو چې خدای نه کرده د دغه راډیوګانو او ټلویزیونونو وسایلو ته زیان ونه رسیږي.
په جنوب کې د نای مسؤول عزت الله غیرتمل و چې ویلې د لخکرګاه د جګړې له کبله شاوخوا لسو ځایي راډیوګانو او څلورو ټلویزیونونو هم نن خپلې خپرونې درولې دي. طالبانو د لخکرګاه د جګړې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ځینې انځورونه خپاره کړي او ادعا یې کړي چې په لخکرګاه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یو لار غوړه کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د هیڅ ویجاړونکو ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د ده په ټکو د جګړې په میدان کې به یې پښې ورماتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړی او اوس وار د طالبانو دی چې له دې دوو یو وټاکي.
یا د سولی خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو یا یې د جګړې په میدان کې زنګنونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټورې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره یې د افغان حکومت له خنیت ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خو نړۍ یاد کړل او دا یې هم وویل چې له بهرنیو ترهګرو سره یې د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکې لا ټینګې کړې دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري بلکې سولې ته هم ژمن دي. خغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او وی ویل د بهرنیو عسکرو تر وتو وروسته د مدیریتي ضعف له امله یوه تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دوده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره یې هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل د ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړې کړې ده. ښاغلی رحماني له طالبان وغوښتل چې جګړه پرېږدي ځکه په خبره یې دا لاره ګټونکی نه لري.
طالبان باید پوه شي چې جګړه او د تاوتریخوالي دوام یوه بایلونکې لوبه ده چې هیڅ ګټونکی نه لري او زیانمنونکې یې زموږ عادي خلک او بېوزلې ټولنه ده. ملي شورا به د دولت د یو مهم رکن په توګه د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ له اجرایي قوې سره ودرېږي.
د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په کې جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینې سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرژوبلې خبرونه خپرېږي.
دا چې ولسمشر په دې فوق العاده غونډه کې نور څه ویلي او د روان وضعیت د مدیریت په اړه یې د ولس استازو ته څه ډاډ ورکړی لږ وړاندې مې د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر قلاتوال نه وپوښتل.
ولسمشر په غونډه کې چې کومه وینا وکړه دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنګ، هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو، دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او ورستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغوی له جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز د وسوال پوځ، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. دا ټکي ته هم یادونه شوې، مشخصې دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې یاستئ، د ولس استازي یاستئ، هغوی ته به داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکوي تر څو پورې چې د یوه ټولې چارې سمه توګه سنبال شي. دا هغه اساسي ټکی
بله. او قلتوال سي پلان لو کې کراته وای څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اوریدلې دي؟ حتمان ممکن بعضي خبرې د پردې تر شا هم کړي وي چې د رسنیو لسرګي پټې پاتې شوی. ډاډ څومره ورک ولست او د شپږو میاشتو پلان څومره ګټور کاری ولست لپاره؟
د پردې شات حکومت خبره نه و دکه چې کله د اجنډا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې. ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رای ورکوونکو په صفت باندې وو، دوی لاړ تشریف یوړ او له هغې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاوو په شمول باندې په هغه اعلامیه باندې چې صادره شوله ولسمشر خو له خبرو نه ډېر ډاډه ښکاري دی.
په زابل په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلتوالو چې نن په فوق العاده غونډه کې د ولسمشر پر وینا غږیده، دا چې دا غونډه به پر روان وضعیت څه اغیز وکړي د پانتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي سید خالد سادات مې پرې پوښتلی.
لومړی خو دا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منډجره موادو د 1300 ماده پر اساس چې د سنا مجلس او د ولسی جرګې ګډه غونډه دا هر وخت کېدلی شي چې ولسمشر تشخیص کړي. همدارنګه د اساسي قانون د 1300 مادې پر اساس چې کله په رخصتۍ باندې وکیلانو او سناتوران تللي اوسېږي د سنا مجلس او همدارنګه د ولسي جرګې غړي، یعنې د رخصتۍ په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي د غونډې رایه کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې چې ولسی جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسېږي دغه څنګه نه درلود د فوق العاده ځکه دغه وکیلانو او سناتوران په رخصتۍ باندې دي خپلې دوبنۍ او رخصتۍ مخته وړي. نو بنا پر دې باندې دا مهمه و ترسو دایر شي. دومره خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت تیریږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت درک لپاره همدارنګه د ملت ته او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره تر څو وکولی شي چې اوس تصمیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي، یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپل پیغام څنګه اعلانوي. نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونه کې دواړه مجلسونه کې د ملت استازي
په څو خارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي ولسی جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې دا چې د ولسی جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د اندل لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه غوښنه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپل خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي تر څو دغه جګړه کم استخدام تر سره شي. اما په اوس وخت کې نه یوازې دا چې سهولتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت د کېږي چې ولسمشر خپل مهمه اجنډا خپل مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریک کاندي یا د افغانستان خلکو نمایندګانو سره شریک کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان د پارچ شپږ مشه پلان ویل امبارنګ چې سره واندی په جګړه کې او سره واندی په جګړه د جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم نور باندې درمي د دغه سم مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبره تر څو د مرسته شریک شي.
او سادات صاحب ولسمشر دی غونډه کې وویل پرونی هم ویلی و چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو حالت چې د جګړې ډګرونه ګوري وضعیت ګوري تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیرات او امکانات وینئ تاسو؟
ممکن حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی په دې چې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي او تلفات ورکوي. په عین زمان کې نشي کولی د سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخته ځي؟ یو مسله. دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې یووالی، د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلکو د حکومت او د ملت ترمنځ یاد نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید لاندې شي.
د پوهنتون استاد سید خالد سادات وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف د سیلنې په اړه افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. بهرنی چارو وزارت وایي د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې په اړه د موندل شوو شواهدو شریکول او له مخې عاملانو ته د سزا ورکول دي.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی څو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل د لور سلسله علي خیل د اختطاف موضوع له پاکستانی چارواکو سره وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به نن د پیښې د بېلابېلو اړخونو په اړه له پاکستاني مسؤولانو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکی پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شویو اسنادو په اړه له پاکستاني مسؤولانو سره بحث وکړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي.
د جولای په 14 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیې د لاخې څېړنې لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې ازادي راډیو ته په یو رسیدلي سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بېپاري ډول د دې قضیې د پلاټولو پر ځای د حقایقو د پټولو هڅه کړې. په دې سند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکل شوی د ازمایښتونو پایله ښیي چې سلسله علي خیل په جنسي ډول نه ده ځورول شوی، خو وهل ټکول شوی او شکنجه شوې ده. دا سند چې ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې سپارلې روښانه کوي چې سلسله له تختولو وروسته له رواني ستونزو سره مخ ده. د دې سند پر بنسټ له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلاتونو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلاتونکو په یوه ډول هڅه کړې چې موضوع بل لور ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. هاخوا د سلسله علي خیل پلار نجیب الله علي خیل په یو ټویټ کې لیکلي لور یې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر زیاته کړي دا ویرونکې پیښه زموږ د خلکو د څلوېښت کلنې قربانۍ یوه برخه وه، خو د یوه ملت په توګه زموږ اراده پیاوړې ده. د سلسله علي خیل اختطاف وروسته د دې پیښې په اړه د پاکستاني چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونو افغان حکومت غوسه کړ او په غبرګون کې جمهور رئیس غني ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. د تیر جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپښین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې وختلې خپل کور ته نږدې له پراته بازار ستنه شي اختطاف شوه. هغه څلور ساعته لا درکوه، خو وروسته داسې مهال وموندل شوه چې جامې شلیدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان وو. په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې. بېخوبي، ویریدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله زوروي.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پلاوی اسلام آباد ته تللی چې هلته د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او شکنجې پیښه وڅېړي. د پاکستان په اړه بل راپور کې اوري چې پاکستان په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر کریس الکساندر وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی، خو افغان حکومت بیا د ښاغلي الکساندر د خبرو هرکلی کړی دی. الکساندر ویلي وو چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخ ته وړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وروسته د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال هم په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستۍ او څرګندونو ته اشاره سره وایي پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلی مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس پر موږ روښانه ده چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوي او دا نیابتي جګړه د خپلو نیابتي جنګیالو چې هغه طالبان دي د هغه په توسط باندې مخ ته وړي او تل د افغانستان سره او د نړۍ سره دوه مخي پالیسي مخ ته وړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ردوي او تبلیغاتي ګڼي. طالبانو په تیره کې هم ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې پاکستان سره د یو ګاونډي هیواد په شان اړیکې پالي. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی و چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په لټه کې دی. دغه څرګندونې ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړه توند غبرګون وښود. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه ډول څرګندونې روانې ښې اړیکې او د سولې په برخه کې روان پرمختګ له خنډ سره مخ کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کاناډا څخه وغوښتي چې د دې څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. خو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره ویلي دا د شاوخوا 10 میلیونه افغانانو غږ دی. ښاغلی صالح تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې دا د هغو سلګونو بهرنیو ډیپلوماټانو چوپ غږ دی چې په افغانستان کې وو. نوموړي وړاندې لیکلي چې بهرنیان د دې لاسوهنو پر وړاندې باید نور غلي پاتې نه شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان په دغه هیواد کې په لاسوهنې تورن کړی، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو په همدې راپور سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.